یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه قدر من اردونکو السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ازادي راډیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوي باب پرانستلو په هیله نن اسلام آباد ته ورسید. جمهوري ریاست وایي غنی به په دې دوه ورځني سفر کې پر څلورو مهمو مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. د دې سفر له وروستي حاله مو خبر وو او دا چې پاکستان د افغانستان د سولې او امنیت په ټینګښت کې څه رول لوبولی شي یو لنډ بحث هم لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالۍ بشیر دا خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې ده چې پاکستان ته د سفر به د دواړو هیوادونو لپاره مثبتې پایلې ولري. د ناټو دفاع وزیران او شریکان یې نن د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د افغانستان پر سولې او امنیت بحث کوي او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې له یوې اونۍ راهیسې پراخ لاریون روان دی. بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې ده چې پاکستان ته د سفر به د دواړو هیوادونو لپاره مثبتې پایلې ولري او په سیمه ییزو همکاریو کې به د پاکستان فعال رول وهڅوي. ولسمشر نن دا خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې د لیدو پر مهال وکړې. ولسمشر غنی له قریشي سره په خبرو کې وویل چې د سولې مشورتي لوی جرګې د استازو د وړاندیز پر اساس یې پاکستان ته سفر کړی دی. د همدارنګه وویل ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو اړیکې باید پر متقابل درناوي او د دوو دولتونو ترمنځ د اړیکو پر اصل ولاړ وي. ولسمشر غنی ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم دغه هیواد ته د ورتګ بلنه ورکړې وه. ارګوای ولسمشر به په دې سفر کې له پاکستاني چارواکو سره د سیمه ییز اتصال، سوداګرۍ او ترانزیت، امنیت او سولې پر موضوعاتو خبرې وکړي. د ناټو دفاع وزیران او شریکان یې نن په بروکسل کې د افغانستان پر سولې او امنیت بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی نیکولاس کی، د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی هم برخه اخلي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون د چهارشنبې په ورځ پیل شوه، خو نن ورځ یې افغانستان ته ځانګړې کړې ده. د ناټو عمومي منشي پرون په بروکسل کې ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال طالبان بین الافغاني خبرو ته وهڅول. د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې به نن ویسټ انډیز له هندوستان سره لوبه وکړي. دا لوبه نن د ځایي وخت پر 10:30 بجې چې په افغانستان کې شاوخوا 2 بجې کېږي پیلېږي. ویسټ انډیز له شپږو لوبو یوازې 3 امتیاز لري، نو د مخکې تګ هیله ختلې ده. خو که چیرته هند دا مسابقه وګټله، سیمی فاینل ته به ووځي. پرون په دی 50 اووریزه نړیوال جام کې چې په انګلستان او ویلز کې روان دی، پاکستان نیوزیلند ته په 6 وکټونو ماتې ورکړه. له دې سره د پاکستان هیله پیدا شوه چې نیمه پایلوبې یا سیمی فاینل ته لار وکړي. پاکستان له 8 لوبو 8 امتیاز لري او دوی لوبې پاتې دي. که چیرې راتلونکي دوی لوبې وګټي او انګلستان له خپلو پاتې دوو لوبو څخه وبایلي، نو په دې ډول به پاکستان سیمی فاینل ته ووځي. تاسیس مشرغ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د قزاقستان په جنوبی سیمه ترکستان کې د اریس شار سلګونو اوسیدونکو لارو کوڅو تراوتلي او له حکومت غواړي په دایمي توګه د دغه هیواد په نورو برخو کې ځای ورکړل سي. دا وروسته له هغه چې په اریس شار کې د وسلو په یوه ډیپو کې په چاودنو کې 3 کسان وژل شول. په 2009 کال کې هم په اریس شار کې د وسلو په نظامی ډیپو کې مرګونی چاودنې شوې وې. د تیرې دوشنبې په ورځ له اریس شار څخه سلګونو کسان په موقتي توګه نورو سیمو ته انتقال شول. اوس دا خلک وایي دوی اریس شار ته له بیرته تګه بیریږي. د قزاقستان چارواکو ویلي چې له اریس شار انتقال سوي کسانو ته به وروسته له هغه خپلو کورو ته د تګ اجازه ورکړي چې چاودنې ودرېږي او سیمه بیرته پاکه سي. د دې هیواد ولسمشر قاسم زورمات توقایف ویلي چې په دغو چاودنو کې لاس لرونکي به مجازات سي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې لیوی اونۍ راهیسې پراخ لاریون روان دی. اعتراض کوونکو د پولیسو د تاوتریخوالي او د روسیې پر وړاندې د دولت پر سیاست غوسه دي. له دندې څخه د ګرجستان د بهرنیو چارو د وزیر لیرې کول او تر وخت مخکې پارلماني انتخابات کول هم د اعتراض کوونکو مهمې غوښتنې دي. د ګرجستان د پارلمان رئیس د اعتراضونو پر همغه پیل کې له خپلې څوکۍ استعفا کړې. د تیرې شپې په اعتراضونو کې یو شمېر معترضینو له هغه 13 کلن اعتراض کوونکي سره د یووالي په خاطر یوه سترګه تړلې وه چې د دې مظاهرو په پیل کې د پولیسو په مردکۍ یوه سترګه ړنده سوه. دې اعتراض کوونکو د شپې په پای کې د اروپایي ټولنې ملي سرود هم وژغاوه. اعتراض کوونکو وروسته له هغې مظاهرې پیل کړې چې د ګرجستان په پارلمان کې د روسیې د پارلمان یو غړي ته اجازه ورکړه سوه چې د رئیس پر څوکۍ کښېني. د خبرونو پای.
له ملالې بشیر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ک دا اوس نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر اشرف غني له پاکستاني چارواکو سره د دوړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په هیله نن اسلام آباد ته ورسید.
دوی اتصال منطقه وي، دوی تجارت، ټول موضوع امنیت بحث او تبادل نظر.
پاکستان د افغانستان د سولې په ټینګښت کې چې دغه هڅې یوې نوې مرحلې ته داخلې شوې څه رول لوبولی شي او په دې برخه کې به د افغانستان غوښتنو ته تر څه حده عملي بڼه ورکړي په یو بحث کې د افغانستان او دغه راز د پاکستان د چارو له دو کارپوهانو سره غږیږو. په نړیوالو موضوعاتو کې به په جاپان کې د نړۍ د سترو شلو جی شل ډلې د سرمشریزې په باب واورئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صاف او وزي اوریدلای شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوې باپرانستلو په هیله نن اسلام آباد ته ورسید. جمهوری ریاست وایي ولسمشر غنی به په دې دوه ورځني سفر کې پر څلورو مهمو مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي: منطقوي یا سیمه ییز اتصال، تجارت، ترانزیت او پانګونه، امنیت او سوله. اشرف غنی نن اسلام آباد ته رسیدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل او دغه راز په پام کې لري چې نن د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان چې دی هغه په بلنه اشرف غنی هغه هیواد ته تللی او دغه راز د پاکستان له ولسمشر عارف اولوی سره هم خبرې وکړي. دا چې جمهوری ریاست ته پاکستان ته د افغان ولسمشر د اشرف غنی د دغه سفر په اړه نور څه معلومات له رسنیو من جمله ازادي راډیو سره شریک کړي دي. له کابل سټوډیو د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام را سره د اکرام صاحب، جمهوری ریاست نوی څه ویلي پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه؟
مننه نوري صاحب. د افغانستان ولسمشر معنی په یو اعلامیه کې ویلي دي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې تازه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل او په دې کتنه کې شاه محمود قریشی ولسمشر غنی ته د خراغلات ترڅنګ پاکستان ته د نوموړي په دې سفر باندې خوښي وښوده او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو او همکاریو د پراختیا او د باوري فضا د رامنځته کولو لپاره د خاغلی غنی دغه سفر مهم وباله. فدی خبر شوی اعلامیه کې راغلی دی چې افغان ولسمشر په دې ناسته کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ته ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خوایلی او د سولې د مشورتي لوی جرګې د استازو د اجماع او وړاندیز په اساس باندې پاکستان ته راغلی دی. د ارګ په اعلامیه کې همداسې راغلی دی چې افغان ولسمشر په دې ناسته کې په ټینګار سره ویلي چې د دواړو هیوادونو اړیکې باید په تقابل، درناوي او د دولت په دولت ترمنځ د اړیکو د اصل په اساس باندې ولاړ وي. دغه سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه باندې ترسره کیږي. کیږي افغان حکومت لدی سفر پاکستان ته د افغان سولې په برخه کې د مثبت همکاري هیله لري. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی سرموچه خبرې وکړي، نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه دورځنی سفر کې به افغان ولسمشر لبیلابیلو پاکستانی چارواکو سره وګوري. د وای ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ پاکستان ته رسیدلی. ولسمشر باید دغه دوه ورځني سفر په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم، ولسمشر، بهرنیو چارو وزیر، یو شمېر سیاستوالو او پاکستانی سوداګرو سره وګوري. په سیمه کې اوس لیدلورو بدلون کړی، د افغانستان د سولې په اړه یو اجماع رامنځته شوی ده او موږ هم هیله لرو چې د پاکستان د افغان سولې په برخه کې مثبت رول ولوبوي. خغلی مرتضوی همدا شان ویل چې ولسمشر غنی په دې سفر کې له پاکستانی چارواکو سره د سیمهیز اتصال، سوداګرۍ، ترانزیت او پانګې چونې، امنیت او د سولې په مسایلو باندې خبرې وکړي. نوموړي ویل چې ولسمشر همدا شان په دې هیواد کې له میشتو افغان مهاجرینو او محصلینو سره هم وګوري. پاکستانی رسنۍ چې موږ تعقیب کړي، نوري صاحب، د هغوی د راپورونو په اساس باندې چې ولسمشر غنی به دغه سفر په ترڅ کې لاهور ته هم زی او د لاهور د گورنر ترڅنګ به هلته د دواړو هیوادونو د سوداګرو په یو غونډه کې برخه اخلي او وروسته به سبب البته دا سفر تر سره کیږي چې لاهور ته به زی د جمعې لمونځ د په بادشاهي مسجد کې ادا کی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار اسلام آباد ته ورسید. اولته د اسلام آباد په وی ډګر باندې د عمران خان د اقتصادي چارو مشاور عبدالرزاق داوود لوري ورته هرکلی ویل شو. وروسته گورنر هاوس ته صدر اعظم هاوس ته لاړو. اول ته د هغه کوم رسمي مراسم چې هغه تر سره شول. نوري صاحب، دغه سفر په داسې حال کې تر سره کیږي چې د رواني اونۍ د سې شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دلته په کابل کې د افغان سعودي په برخه کې د پاکستان پر اهمیت باندې ټینګار وکړ او ویل چې اسلام آباد باید په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي. دا د ملي وحدت د حکومت د مشر په توګه د اشرف غنی دریم سفر د پاکستان تر سره کوي، خو کته هم دویم سفر په غیر رسمي ډول باندې بلل کیږي. خو یو ځل په 2015 کال کې د آسیا د زړه د هیوادونو په کانفرنس کې د اسامبول ناسه چې بلل کیږي، په هغه کې په پاکستان کې په اسلام آباد کې حکومت جوړ شو او برخه اخیستل. بل
اکرم الله اکرام، له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، و امر د افغان ولسمشر اشرف غنی نن په دوه ورځني رسمي سفر پاکستان ته ورسید. جمهوری ریاست ویلی چې په دې سفر کې به په سیمه ایز اتصال، تجارت، ترانزیت، پانګونه، امنیت او د سولې پر موضوعاتو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د دې موضوع د زیات بحث لپاره همدا شیبه د افغانستان د چارو کارپو یونس فکور او د غراز د پاکستان د چارو څیړونکی اعجاز خټک دواړه سره وصل دي. بلې فکور صاحب او خټک صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. افغان ولسمشر د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو وروسته په څه باندې څلورو کلونو کې د دوهم ځل لپاره پاکستان ته ځي. مخکینی سفر یې د ډیپلوماتیک عرف خلاف راولپنډۍ ته و او مستقیم د پاکستان د پوځ له لوی درسې سره وکتل، خو دا ځل اشرف غنی پاکستان ته اسلام آباد ته لاړه او هلته د پاکستان د سیاسي چارو د سیاسي مشرانو د هرکلی وکړ او لومړۍ لیدنې کتنې هم له سیاسي مشرانو سره دي. خټک صاحب، دغه توپیر تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا د پاکستان دغه اوسنی حکومت ته زیات واک ورکول شوی چې د افغانستان په مسله کې رامخته شي؟ یعنی عمران خان ته اوس خلاص لاس ورکول شوی دی چې له افغانستان سره په اړیکو کې دی پریکړه وکړي؟
دا خو ګوره زیات لاس ورکړی، کم لاس ورکړی، دا رسمي خبرې دي. خبره ده چې پاکستان یو افغانستان باره کې یو خاص نظر لري.
هدف دا ده چې د مخکینی سفر توپیر په همدې کې ده چې مخکې اشرف غنی له صدر اعظم سره ونه کتل، له پاکستان له جمهور رئیس سره ونه کتل، مستقیم د پاوز له لوی درستې سره وکتل. ولې دا ځل هغه ده چې له قریشي سره کتلی دي او وروسته عمران خان سره ګوري؟ یعنی په دې معنا چې په دې سفر کې حتی د پاکستان د پوځ د لوی درستې زیادونه هم نه ده شوې.
سوال سے پوچھوں خپل جواب در کوم دے تاس جواب کنه کوم دے جواب در کوم دا سدا چې دی فوج خپل یو رول دے د پاکستان په پالیسی کې هغه کو هغه سره رسمي تور باندې ملاو شي کو ملاو نشي دی فوج رول نه کم شوه دے نه زیات شوه دے مخکې هغه هلته چې لاړو هغه سمه نو لسمه دغه سره ملاو شوه و وزیر اعظم سره وخت ملاو شوه خو ورسره ورسره پینڈئی تم لاڑو اور فوج مشر سر ملا دادا فوج مشر سر نہ ملا ہوئی اور دل تک وزیر خارجہ سر ملا اور وزیر اعظم کی دش ملا اسی نو دا خبر دی کو پاکستان دی خاص پالیسی دا ائی کیسا خاص فرق مات نخ کاری فی الحال اس سمر فرق بڑا جی روغ کے بس سمر دگا کئی دوار خبر اصل خبر دادا چې دوار موږ په دې پوری چې ترسو پوری دې خپل کې خبرې نسمې کړي دا مسله نه حل کی او هغه کې څومره فرق دی دې باندې سوچ پکار دی
خټک صاحب
پاکستان کې فوج څومره رول کوي هغه ټول ته پته ده
خټک صاحب اوس د سولې موضوع ډېر هات شوی یعنی تقریبا د چارواکو له ورستو څرګندونو ښکاری چې یو نوې مرحله ته داخل شوی پاکستان هم د سولې په پروسه کې مهم لوبغاړی بلل کیږي څه فکر کوي چې پاکستان په دې برخه کې دا ځل عملي همکاري ته چمتو ده له افغانستان سره
دا وخت راځي وړي جی روغ نه د پاکستان مخکین کار شو نو اوس کوي خو روغ څنګه روغ خبر دادا اروغ کې به د پاکستان سو افغانستان نه کمی دي ا دې افغانستان په ګټه دي کو نه دي ګټه به افغانستان کو هغه کې ډېر مختلف سوزی نه دي الته دې افغانستان پاکستان کې افغانستان ته ګوري د انډیا په نظر کې خپل انډیا سره چې ای بھارت سره هند سره کومه جګړه ده هغه په نظر او هغه افغانستان مسله دا چې افغانستان وي زړه آزاد ملک مما هند سره تعلق دی کو کې سره دی په ملکی سره دی دغه پاکستان کا نشتا
بل
دا ټول خبرې دی په دې باندې نو دې کې پاکستان به څومره دینه مخکزي دا اصل سوال دی
بله خټک صاحب
نو هو افغانستان کې دی
بله مننه خټک صاحب فکر صاحب د خټک صاحب له څرګندونو داسې ښکاری چې پاکستان د سولې په برخه کې له افغانستان سره د همکارۍ په برخه کې یو نور اندېښنې لري د هند یادونه وکړه د کشمیر یادونه وکړه آیا بل اخر موږ دې مرحلې ته تر اوسه پورې پاکستان نه رسیدلی چې که چیرې دا نور مسایل وي خو ته پرېږدي او د افغانستان په تېره بیا په اوسنۍ دغه لانجه کې چې د مختلفو لورو څخه ورڅخه غوښتنه کیږي چې باید عملي اقدامات وکړي خپل ژمنو ته عملي بڼه ورکړي آیا فکر نه کوي چې بل اخر پاکستان دغه مرحلې ته رسیدلی د افغانستان غوښتنې به ومني
زه فکر کوم د یوې خوا د ټول نړۍ او منطقې سترګې او غږ په دې دی چې په افغانستان کې سوله د ټولو په ګټه ده او ګوته پاکستان ته نیول کیږي او تاسو د وزیر خارجه د امریکا صحبت وکړي هغه هم په ډاګه وویل چې د پاکستان نقش ډېر مهم دی او پاکستان باید عملي قدمونه واخلي نو زه فکر کوم د پاکستان نړیوي سیاست دا و چې د افغانستان سره د سولې د مرستې شرط دا ایښول چې د کشمیر مسله د هند سره باید حل شي د وزیر خارجه صحبت کله چې دا د کار به کار سی افغانان ته ورغلی و دول موږ اون ته استراتیژیک نه وارو موږ پالیسی بدلو د افغانستان په باب نو زه فکر کوم د یوې خوا پاکستان په ډیر سخت اقتصادي مشکل اخته دی د خپل پوز بودیجه نه سي برابر ولای د چین سره د سیپک لار او سرمایه گذاری باندې چې حساب کړی وو چین مغه وزندول لکه موږ د میسي نه کېږي تجارت د افغانستان سره نږدې دی چې تر نیمایي او صفر ته ورنږدې سي د اسیا میا نصر هم د غسي چې د افغانستان د لارې راځي د انرژي په پرابلم اخته دی او بل ضربه دا ده چې د اسیا میا نه او تاجکستان او ایران با کیفیت مالونه د افغانستان د لارې قاچاق دی پاکستان ته چې دا هم پاکستان ته لو ضربه ورکړي او په لاور کې د خپل تجارت توای چې دا د اشرف غنی د لاس دا د اشرف غنی د لاس نو اوس یو مشهور خبره د زفت تر کوم اشرف غنی په خوا به چې ولسمشر کرزی ورتي د پاکستان سره غوښتنه کول چې دا زما مشکل را حل کړي دا نوې برخورد د ولسمشر غنی د دې چې اوس پاکستان ته ورزید چې زه ستاسو مشکل در حلوم. خو ستاسو مشکل چې دې انرژي نه لري د افغانستان د لارې باید را انتقال شي، تجارت یې اسیای نه ته د افغانستان د لارې ورسي، د بولدک څخه بلار ترانزیت کشکو تر ترکمنستان تر سرحد ستاسو تجارت به کیږي. نو زه فکر کوم چې دی د دې د پاره ورغلی دي چې دوی ته وایي ستا پرابلمونه در حلوم، خو په آخر کې دا پرابلمونو حل د تجارت د منطقوي اتصال دا خو په امنیت پورې اړه لري، نو امنیت هم باید تامین کړو. زه فکر کوم چې پاکستان تر فشارو لاندې دی او دا ځلې به زما وړاندوینه دا ده چې پاکستان به د خپل ولس د وځي د بهبود لپاره د افغانستان سره وځینو لومړی قدم کې تجارتي وکړي ته ورسیږي، چې هغه تجارتي وکړه بیا د امنیت تامین ته ضرورت لري او امنیت تامین یې دا چې طالبان باید د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي.
دغه د سولې په اړه وروستۍ څرګندونه ته په پام سره چې له مختلفو لورو ډیره هیله مندي خودل کیږي چې خای په څو میاشتو کې له طالبانو سره سوله وشي، پاکستان باندې وروستۍ فشارونه ته په پام سره فکر کوي چې بلخره پاکستان به هم له خپل هغه دریس څخه په استفاده چې دوی ویل کیږي پر طالبانو ډیر نفوذ لري په دې برخه کې یو مهم رول ولوبوي؟
زه فکر کوم ته د مخم د خټک سره پښتنه وکړل چې اشرف غنی یو ځلې سفر وکړي او هغه سفر یې فرق درلودي. په دې چې اشرف غنی ورغلی وو د نظامیانو هغه مسلط فکر چې په افغانستان کې وجود لري چې ټول کار په نظامیانو پورې اړه لري، د دوی څخه غوښتنه وکړي چې سوله تامین کړي، اما خپل یې څه نه درلوده چې څه درکوم. اوس چې پاکستان سخت پر ګوند وسوي دي، د بلې خوا څخه افغان پوځیانو په د درې څلور میاشت کې سخت واري پر طالبانو کړي دي، او د ناتو د رئیس د پرون خبره چې طالبانو په جنگ نه سي ګټلی دا د طالبانو ځپل او د پاکستان اقتصادي امنیتي مشکل به د دې سبب سي چې نظامیان به یو څه اختیار ورکړي د خپل ملکیانو ته. هغه دا چې د افغانستان اقتصادي پروژې، ترانزیتي لار، د اوبو مسله، د ترانزیت مسله، د تجارت مسله به حل شي، او په ځمن کې اشرف غنی ورته وایي چې نو ګوادر تم لار راکه. زما امید دا دی چې دا د پاکستانیان د خپل ولس د سیګنی د پاره، د اقتصاد د تقویه د پاره به دغه جګړیزه سلا چې دوی تن تاوان رسولي دي طالبانو یې مایا، دا به په سوله راولی د افغانستان د حکومت سره پر د مذاکره پر میز کې.
ډیر مننه جاس خټک د پاکستان د چارو له کتونکو سره مو اړیکه پرې شوې ده. بلې یونس پکور تاسو هم مننه، له خغلی خټک څخه هم مننه چې مخکې په دې بحث کې ګډون وکړ. قدر منو اوریدونکو، ازادي رادیو اوري پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او د چې له پاکستاني چارواکو سره پر کوم موضوعاتو د خبري کوي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې سفر کې کومې مهمې پریکړې وشي، په دې اړه به تاسو وروسته پر مختګونو خبره وو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
وړاندې په نړیوالو موضوعاتو کې، په جاپان کې د نړۍ د سترو شلو اقتصادي هیوادونو چې دی جی شل ډلې په نوم یادیږي د سرمشریز له حاله مو خبرو. خو اوس اقتصادي خبرونه فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د پروان ولایت د جبل سراج د فابریکې دویمه برخه د طلبي تفراندې شوې ده. د وزارت وایان عبدالقادر مدفین ازادي رادیو ته وویل چې د دغه فابریکې د دوا طلبي پر سر له یو نیمه بهرني شرکت سره خبرې روانې دي.
مونږ هلته روزانه د 3500 تنه سیمټو تولیدي ظرفیت لرو، او چې د دې چارې به ډېر ژر بشپړ شي. جبل سراج دوهمه برخه فابریکه سالانه د 1.1 میلیون ټن سیمنټو تولیدي ظرفیت لري او په حدود دی 1.3 میلیون ډالر پانګونه به پرې کیږي په دې فابریکه باندې.
ښاغلی مطفی وایي که دغه فابریکه فعاله شي خلکو ته به د کاري زمینې برابرولو تر څنګ له نورو هیوادونو نه د سیمنټو د وارداتو کچه هم ورسره راټیټه شي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي لا هم په دغه ولایت کې د صنعتي پارکونو ستونزه نه ده حل شوې. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر نصیر احمد علامیار نن ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 140 بیلابیلې تولیدي فابریکې د استوګنځایونو په منځ کې فعالیت کوي چې خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي.
د سمت شمال شرق ولایت پکتیا موقعیت داری پارک هاشون دی 1000 زمین است و فعلا هم با شما صحبت میکنم توزیعش عملا شروع نشده ولی تمامش روی کاغذ میگن که ما توزیع میکنیم ولی متاسفانه امسال هم بودجه برش در نظر گرفته
نشده. د ښاغلي علامیار په خبره د دغو صنعتي پارکونو د احاطې د دیوال جوړولو لپاره 130 میلیون افغانۍ په نظر کې نیول شوې وي خو کار پرې نه دی شوی. نصیر احمد علامیار اندېښنه وښوده چې سوداګرو او د تولیدي فابریکو د پانګوالو لپاره د یو مناسب ځای نه ټاکلو له امله هر کال له یو ځای بل ته د فابریکو په انتقالېدو کې اقتصادي زیانونه اوړي. د کابل په شهزاده سره کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر یو وتی افغانۍ 500 پوله، یو یورو 290 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال 120 افغانۍ 500 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ لس پوله او زر پاکستانی کلداري 502 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. او سم یو نړیواله موضوع راخلو. سبا په جاپان کې د جی شل هیوادونو اثر مشري زده. جی شل د نړۍ د سترو شلو صنعتي هیوادونو هغه ډله ده چې د نړۍ په اقتصادي بهیر د مالی بازارونو په ثبات لو پنګونو د خلکو په وضعیت او ګڼو نورو مهمو مسایلو بحث کوي. سفی الله ستنګزی زما همکار دا موضوع څېړلې دلته په سټوډیو کې سره دی. ستنګزی صاحب، دا ور جی شل غونډه مخ کې غلطه ویل چې په جاپان کې کیږي، بس اساسي موضوعات څه دي؟
مننه کوم نوري صاحب. جی شل یا د شلو لویو صنعتي هیوادونو سرمشریزه دا ور د جاپان په قربتو په اوساکا ښار کې په یو مصنوعي ټاپو کې چې کازاشیما نوم دی په کې به تر سره شي. د نړۍ اکثره مشران لغې ډلې د هند صدر اعظم نریندر مودي، د چین ولسمشر شي جن پینګ، د برازیل ولسمشر جایر ورسېدلی دي، د امریکا ولسمشر ډونالډ پم پلار دی ورسیږي. به په دې سرمشریزه کې چې جمعه او شنبه دوام کوي په لوی اقتصادي پانګونو د چین او امریکا ترمنځ تجارتي جګړه او اغیزې د تیلو د بیې پر راټیټولو، د اقلیم د ښه کولو، همدارنګه د هیوادونو ترمنځ په کړکیچ باندې لسمندرونو د پلاستیک پر راټولولو چې دا یو بیخي نوې موضوع ده، په دې باندې به دا ور بحث کیږي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه پرون ویل د هیلمند چې د جی شل سرمشریزه ګډونوال مشران د آزاد سوداګرۍ د نوښت نو پاساست نړی د اقتصاد د چلولو، د ډیجیټل اکانومی یا ډیجیټل اقتصاد لپاره د قوانینو د ټاکلو، چاپیریال او ګڼ نور موضوعګانو باندې تعهد وخی او د مخالفتونو پر ځای سره جوړ شي او یو واحد پیغام ورکي. به هم درس هله وخوده چې امریکا او چین په خپلو کې تجارتي جګړه او مخالفت د حل لار پیدا کړي، ځکه چې د دوه دواړو هیوادونو مشران د خبره چې په دغه سرمشریزه کې به هم جلا سره لیدنی کوي. همدارنګه اقتصادي مسایلو ترڅنګ پس سیاست او امنیت باندې هم بحث کیږي تر یوې اندازې پورې، په خاصه توګه باندې د منځنی ختیځ وضعیت یادیږي چې په هغه کې د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ زیاتېدو ته اشاره کیږي.
بله، تاسو ویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم د غونډې ته روان دی په ډېر حساس وخت کې. د ایران سره د امریکا کړکیچ هم ډېر زیات شوی دی. کدی ولسمشر ترامپ د لیدنو کتنو په اړه راته وویل چې دی به له چا سره ګوري؟
د دې ترڅنګ چې امریکا د جی شل هیوادونو یو سر هیواد دی، په سیاسي مسایلو کې هم امریکا تر ډیره پورې ښکیله ده او د امریکا ډیر سیاسي مسایل به هم په همدغې سرمشریزه کې یادیږي. البته په جلا لیدنو کې چې د امریکا ولسمشر به لري، د امریکا ولسمشر تمه ده چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. له ولادیمیر پوتین سره د تیر وار هم په ارجنټاین کې په جی شل کې سره خبرې وکړلې. همدارنګه د امریکا ولسمشر به د پوتین سره د آئین اف یا د لندو وطن وشتونکو توغندیو په اړه هم سره بحث وکړي چې ویل کېږي امریکا اوس روسیا اوس تورنه ده چې سرغړونه کوي. یو څه بلم باید ویم چې د ایران په اړه باندې به دوی بحث کوي ځکه چې په ایران کې کړکېچ زیات شوی دی او روسیا د ایران دریس خوښي یا ملاتړ ترې کوي. د شی جین پینګ سره به هم د خبرې کوي ډونالډ ټرمپ د تجارتي جګړې په اړه باندې.
ډیر مننه خو را سره اوسې. یو په پوښتنه هم کوم د کرکټ د
اقتصاد به کرکټ
ته به ولاړ شي د انګلستان د نننۍ لوبې پرته به.
نن په انګلستان کې په د ویسټ انډیز او هند د ټیمونو لوبه ده. هند تر اوسه پورې لوبې نه دي بایللي او ویسټ انډیز لوبې بایللي دي. د هند لپاره مهمه ده چې د ویسټ انډیز ټیم مات کې څو په څلورو غوره ټیمونو کې ځای پوخ کړي.
او د افغانستان بل لوبه هم له پاکستان سره ده.
د شنبه پر ورځ به وي وو د پاکستان د ملي ټیم سره چې پرونی البته د پاکستان ټیم د نیوزیلند ټیم مات کړی او په قوي دریس کې هم ده.
بلې سفې ولستان غزل ته مننه. قدر منو اوریدونکو پام دې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د مخه خزو اونې ز خبرونه درته خبرو. ازادي راډیو او ری هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي. خو اوس پام وکړي د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته چې ملالې بشری اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی هله څرګنده کړې ده چې پاکستان ته د سفر بد دواړو هیوادونو لپاره مثبت پایلې ولري او په سیمه ییزو همکارۍ کې به د پاکستان فعال رول وهڅوي. ولسمشر نن دا خبرې د پاکستان د بهرنی چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې د لیدو پر مهال وکړي. د ناتو دفاع وزیرانو او شریکانو غونډې نن په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت پر موضوع جوړیږي. د کرکټ د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې نن ویسټ انډیز له هندوستان سره لوبه کوي. د قزاقستان په جنوبي سیمه ترکستان کې د اریس شار سلګونو سیدونکو له کوڅو تر وتلی او له حکومت غواړي چې په دایمي توګه د غیوات په نور برخو کې دوی ته ځای ورکړي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې لوی اونۍ راهیسي پراخ لاریونو روان دي. اعتراض کوونکو د پولیسو د تاوتریخوالي او د روسیې پر وړاندې د دولت پر سیاست غوسه څرګنده کړې ده.
مخکخی خزی
سلامونه. از فرشته غنی مو تاسی د مخکخ خزی خبرونی ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به هم یو فعال او د افغانستان د مشهور تیرو څخه په خبرونه کې لرو چې هغه تجوار کاکړ ده. هغه په اصل کې د کندهار اوسیدونکو ده. په کندوز کې زده کړې کړي او لمړنۍ دندې هم د خون کې په توګه په کندوز کې پیل کړه. نو وړي د تجوار کاکړ په نوم د یو خصوصي خوانځي تاسیس کوونکې ده. شاوخوا 15 کالې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې کار کړی. هغه د پوهنې په برخه کې زیات فعالیتونه تر سره کړي. د معرف په برخه کې د وزارت مشاور او په روزګان ولایت کې با صلاحیت میرمن پاتې شوی چې په خپل هڅو یې ځینې خصوصي مکاتب یا خوانځي جوړ کړي او لا هم لګیا ده. د هیواد په تیره د کابل ماشومان لپاره د علم په برخه کې فعالیتونه تر سره کوي. هغه په افغانستان کې د مجاهدینو په دوره کې هم ځینې انتقادي لیکنې کولې چې زیاتو کسانو هغه د همدې لیکنو له کبله وګوښله او آن تر زندان کېدو یې سرحد ورسید. د ناروی، سویډن او هالند هیوادونو څخه د بریالۍ ښځې جایزې ترلاسه کړې او په زلونو افغانستان کې هم د مخکښ ښځې په توګه ترې یادونه شوې ده. ډېره مننه. خوشاله یو چې په دې خبرونه کې تاسو له ځان سره لرو.
تشکر. لمړی خپل د مینې ډک سلامونه تاسو ته، ستاسو همکارانو ته او د ازادي راډیو څوک چې زموږ غوړي کړت د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم.
اغلی کاخر، کندز ولایت څخه به پایل وکړو. حالته مو ژوند څنګه وو او زده کړې مو څنګه وکړې؟ په تیر وختونو کې هر هغه چا چې زده کړې کړې په افغانستان کې ډېر سختې شاته پیښې تر سو مخته تللې دي.
دا خو خصوصا د افغانستان انجون ته افغانستان زده کړې په هر وخت کې مشکلات درلودې. زه په خپله د نهکلن هم چې کندز ته ولاړم اول ته د بلخس په لیسه کې څلورم سب کې شامل سم، اول سم تر دریم سم ملالی لیسه کې درس ویلې دي. بیا یو لس کلان او چپلار مې هلته شهید سو او زه په قندس کې پاته سم. ورې تر د خپل درسونه په بلخس لیسه کې تر سره کړی دي. ورې هم د پښتو مضمون معلم او هم د سارندوی معلم وم.
کوم معلومات چې مونږ تر لاسه کړی، تاسې په 14 کلنۍ کې په 15 کلنۍ کې واده هم کړی دی، هغه وخت مو د زده کړو نه لري پاتې نشوي چې کله مو واده وکړ او ولې په کم عمر کې مو واده وکړ؟
دا خو وخت چې ما خپل پلار مې د دې عقیدې سره و چې وایي درسونه وایم، وخت خپل پلار مې د لاسه ورکړي نو زه 12 کلنه چې مور ورکړم ما د سړی هیڅ نه پیژنده. څوارلس کلنه وم چې واده سوم، پنځلس کلنه وم چې د اول اولاد مور سوم. خو ډېر مشکلات وو، خو هغه کورنۍ ته چې زه دعوت سوم واده سوم، موږ پښتانه یو، زما خاوند چې دی ازبکان دی، یعنی د کلچر د نگاه د ژوند د نگاه ډېر توپیر مو سره درلود. خو بیا هم ځان سره مې دا فیصله وکړه چې ژوند خو په ډېر ظالمانه څپېړې راسره کړه، خو زه باید خپل ځان تسلیم نکم اوادسته بدبختی ته. خپل درس پر مشکل چې و خپل درس ته میدان ورک.
تاسو څنګه وکولای شوي چې خپل کورنۍ ته ډاډ ورکړي چې زده کړې مو مهمه دي او باید سرته ورسوي اند دارالمعلمین ترکا چې تاسو وکولای شوي؟
بله، دا سوچ خو سرم بیا ډیر شسړی وو وخت چې ما دغه واده وکړ او زما خپل استادان او زما مدیریت شو مریم جان ناشر خپل آلمانی و، نو زه چون اول نمره وم د مکتب هم د سنف اول نمره وم، نو په هغه وخت کې دا قانون چینجلی چې با واده که هغه به اخراج کړه د مکتب، خو د ازما نمره ګرده وزارت معرف ته ولې ژلې د معلمانو ګرده برته ماته وزارت معرف دا اجازه راکړه چې دا دی رسمي درس وي په شرط دې یو وخت معلمي هم وکړي. خو په دې کې بیا ازما ډیر غټ سپورت زما د خسر را سره وو چې هغه ول چې ته چې علاقه لري چې درس وایې عین تر فاکولټي زه لکه پلار سره همکاري کوم، نو زما یو اندرور د دیالس کالو چې ما اول سم کې شامل کړه، بلې د 12 کالو چې شامل مې کړه، او اوله یو نیمګړی تعلیم یافته شزم چې کورنۍ ته لاړم، اوله پردی پښتانه شزم چې کورنۍ ته لاړم، نو مشکلات بیخي ډیر و. خو وخت چې سړی زما ژوند داسې و چې زما لامبو نه وزده لکه په پټو سترګو چا په تړلي سترګو زه وایه دغه بهر ته ور واچولم. خو زه مجبورم چې دغه بهر څخه یا ځان تسلیم کم چنیانګان میخوری یا چې لامبو وکم ځان وباسم. نو ما هم لامبو ځان ته اختیار کړ چې باید د دې بهر څخه ځان وباسم.
خوان مو څنګه د هغه عمر لوړ و کنه هغه مزوان و چې تاسو
اوله واده یم درلوده تر ما مشرم و، خو بیا دونه شوالی درلودی چې ما د تعلیم مانع کړی نه که چې ډیر مشکلات و. خو بیا یو شی چې و چې بعد لغه چیز بیا و نیم کال زما د واده تیر سو خسر می وفات سو، بیا زه په میدان پاتې سم. بیا دوغه نشو چې دا زما سره دونه شو کړ چې زما د تعلیم مخه ونه نیوله.
د طالبانو په دوره کې تاسو کار تر سره کړی دی، څنګه هغه وخت کې کار کول درته سخت نه وو؟
طالبانو په دوره کې وخت چې زه د پاکستان څخه د قسم تعویض سم او استرالیا ته سیاسي پناهنده سم، نو دلته مو واورېده چې مکتبونه وتړل سو. خو شپه ورځ ماته خوب نه راتي چې ولې زموږ وطن کې داسې حالات راسي. بیا دوه ځلې راغلم او لاړم دلته، باز عالمانو سره مې ولیدل. ما خود جهاد په دوره کې ما اوله ښځه یم چې په قندوز کې د جهاد په لیک کې درېدلی یم او زندان مېم تیر کړی دی د کمونستانو په وخت کې. نو د دې خاطر د طالبان چې رااله ما په پاکستان کې د څو کاله چې کار کوه مهاجرین ته په کمپو کې مې ډېری دو پیژنده چې هغه وخت دا کمکی ځوانان و، خو هغه کمپو کې چې مکتبونه و دوی پیژندله. هغه چې دغه سم ډېری د مجاهدینو د شهیدانو اولادونه و، ما پاکستان کې کمپو کې کار کوه دوی سره د تعلیم تربیه پیسې کې. خو ما هم دغه څخه ګټه واخیسته چې ما پیژني زه به یو راسمه یو لاره کې مې پیدا کړه. نو بیا چې ایټالیا ته ولاړم 9 کاله، خدای دې وبخشي اعلیحضرت ظاهرشاه دعوت کړم او لوی جرګې ته، نو دغه ځای څخه بیرته چراله ما زه دغه ته ولاړم عربستان ته. لور می فروزانم زو پلار 8 ولی جلو اج اخر ورځ وی چو چا تلفون وکي د امریکا څخه ز ایران پات سم چوک بیا غرتل چې په ایتالیا کې می تولی دله موږ یو لښت پیسې لرو کته د جرأت وکي چې افغانستان ته لاړ سي او مکتب جوړو. نو ما فکر چې خدای تعالی د ټول دنیا ما تراکړه مالو بیا بلانه ما د اچ مو کې کوټلار می هفته می تیر کړ. بیا نو هغه ډیر لښ پیسې مشترک چې کایو مکتب تاسو جوړه بیان را لما کابل ته با کال 2000 کی چراغلم تر وسه دلی کابل کیما بیا اول مکتب چې ماجور که خصوصی مکتب د امید بنو هغه می امید نو می پدې کښې چې امید و چې ګرد مکتبونه خلاصي خدای تعالی بیا زما ژغم واو
تاسو د زندان دوره وو ویل چې تیر کړی دا زندان ته ولې ولاړې څومره کلونه حالت پات شوې
زندان دوره خو په قندوز کې چې ما د جهاد لیک کې ودرېدم اول سر کې کابل ته د سګر پنشری او دغه وزیر د معرفو وخت چې زه وغوښتم هغه د سیاسي کسانو دوسیې خلاصی کړې وېڅړل چون زما پلارم یو سیاسي سړی و نو هغه دوسیه چې خلاصه کړه او ما ته یې دغه کړې چې ته باید کمونستانو د ډله کې باید ودرېږې ته باید جذب سي او تا شوروي تلیږو چې نور تحصیلات هم که ته ډېر لایقه شاګرده وي ده بیا ما ونه منله چې ومې نه منل بیا قندوز ته ولاړم مدیره وم د مکتب د وظیفې څخه یې برطرفه کړم خو ډېر کارونه سخت شرایط یې را باندې وضع کړه بیا کابل ته راغلم کابل ته چې راغلم دلته اول به صبور شهید که معلمم د پښتو بیا آزاد خان مکتب ته ولېږلم د دری انګلیسي معلم په صفت بیا په دغه کې ولېږلم دغه دیارلس شپېتم غفور ندیم که علوم دینی په معلم په توګه نو د هفتې په سر کې ما ته تحسین نامه راکړه چې ته ډېر یو تکړه معلم یې خو د هفتې په آخر کې بیا دغه لاسو ته ولچک واچو زندانی کړم خو په هغه کال کې م د ګرد معلمان د غفور ندیم د شاهد دي په هفته کې یو پلا به دوی دعوت راکوم بیا ما ورته ویلی چې زه شپږ اولاده لرم مکتب ته راځم شپږ ساعته درس ورکوم زه نسم کولی خو زه وګورم چې تاسو څه کوئ د افغانستان سره په عمل کې څه کوئ بیا به سره ګورو خو زه نه غواړم چې کمونیزم په دغه کې ډله کې ودرېږم نو هغه چې زندان ته بوتلم هغه هم دلته یو څوک ده یو ډله د مجاهدینو گیر راله د قاري شریف جویا په نوم یو څوک چې اوس هم هغه استر جنرال سوی دی د خاین راولار سو موجه کرد قلمداد کړو چې په ښځو کې هغه 155 نارینه و یو زوام
یو تصویر
چې زه دا پیژنم چې دا جهاد ته کار کوي بیا نو زندان ته ولاړم
څومره کلونه په زندان کې پاتې شوی او هلته مو د ښځو سره هم فکر کوم لیدلی و هغوی ته مو ځینې لاسي صنایع ورزده کړي وو
په زندان کې په خود صدارت کې اول خو یو هفته شش دره کې ومه بیا خود صدارت یې راوستم خود صدارت چې رالو ګرده د چراغلي وې ځوانې پیغلې وې د یونیورسټي شاګردان د پوهنتونو څخه راغلي وه معلمان وه په دې ګرده دغه کې چې 15 یا 16 وی یو به سواده شده و نور ګرده تعلیم یافته شیزی وی خو دلته چراغرم د قانون دا و چې د زندان د جنایي زندان کال چې دی شپږ میاشتې دی او د سیاسي دا زندان کال درې میاشتې دی یعنی ما درې نیم کال تیر کړ په زندان کې نو التم دا تعلیم یافته کسان راتله خو و ته به میو فتن قرآن شریف زده کړ ورکواله نصیحت به مرته کوه خو دا به مو کوشش کوه چې موږ ته توپ را مو خواهش وکړي چې زما بافندگی زده ده چې اقلا دا اینجونی یا خیاطی یا بافته شي ځکه خو هغه ته موږ ته اجازه مو نه درلو نه د لیکلو نه د لوستلو نه چې یو کار وکړو ګرد ممانعت کېده
فکر کوم یو اړیکه لرو د اقبال په نوم یو کس له کندهاره مهرباني وکړي
بله تاسو اورېدونکو ته السلام علیکم
علیکم سلام مهربانی وکړئ پوښتنه لری نظر لری مطرح کی
نظر خو لرم نظر می ده دی شوچ چې خو دې دا خوشبختانه د ټولنې یو عمده بحث جوړی دا و نارینه سره ورځ روزه دې کار کولای شي ځکه که ښځې نه نارینه کار نشي کولای او که نارینه نه ښځې په ټولنې کې کار نشي کولای د ښځو رول په ټولنې کې ډېر مهم دی خو متاسفانه خبره دغه ده زموږ ستاسې سیاسیون دغه سیاستمداران مو دغه زموږ زنانه خوندې دی په سیاسي لوبه کې لوبه یې په سیاست کې د یو فشار د عالیه په توګه استعمالوي نو ما دغه سیاسیونو څخه چې دغسې عمل یې کړه کې دغسې شوم سیاستونه کې چې د شومو سیاستو څخه باید لاس واخلي او خوندې پرېږدي چې هغه خپل کارونه وکړي که د ډاکټري په بخش کې که د اقتصادي بخش کې که داسې نور بخشونه یې ښه کې وړتیا لري په هره بخش کې کار کولی شي دا مې نظر و او په تمه نه دا و د دې خور څخه مستمه کولای شي دا شید د دغه سیاست مدار د شوم سیاست څخه ځان وژغوري دغه نه و.
ډیره مننه ژوندی اوسه ښاغلی اقبال. کندهار خو لومړی به دې سره شکل تاسو له زندان خلاص شوي کور ته چې راوګرځېدې عکس العمل سو
کور هغه ورځ چې زه د زندان ماته خو د دوه پله د اعدام ابلاغ سوی و نو دوی لاس پریولی و چې زه به اعدام سم خو زه خدای تعالی خلاص کړم. په هغه ورځې چې ماته ټاکلې وه د فاروق میاخیل په نوم څوک راغی چې چهارشنبې 15 بجې ستا د اعدام وخت دی. خب هغه ورځ چې ټاکلې په هغه ورځ چې زه وغوښتم هلته خلاص سوې ما په خپله باور نه درلودی. خو بیا زموږ کور خیرخانه کې و هلته چې ورسېدم چې زه تر ډېر دوی ته نږدې سم زما اولادو زما د خاوند زینه پېژندلمه به ما ژغ وکړي. خو هغه ډېره وه عجیبه صحنه وه چې اولادونه مې ژړل او د دوی حالت هم ډېر خراب و. باید له هغه خب مکتب ته ولاړم مکتب ته ولاړم په دې خاطرو چې باز ویله چې کسان چې زندان ته ولاړه چې بیا هغه مکتب ته ولاړه شاګردانو به ډېر بد وضع کوله. دا دغه مې کوله چې دا د زار غړپ په څنګه وخورم چې بیا زه ولاړه سم مکتب ته شاګردان به سکي. خو سهار مې ډېر عجل مال زه باید مکتب ته ولاړه سم مکتب ته چې ولاړم خو شاګردان چې ولیدم دوی د اداره دروازه یې نږدې ماته کړې وه. زه په وژو واخستم او ژړا او چیغې و په هغه پسې سندرې شروع سوې په هغه پسې رقص شروع سو په مکتب کې. خو دا ماته د دې ګرده د دې زندان ترخې ورځې راڅخه هېرې کړې په یو ساعت کې چې شاګردانو ګاهې به خندل ګاهې به ژړل. خو باد لغه بیا دلته په کابل کې هم د دې مکتب څخه بیا قلعه شهادت یې ولېږلمه ډېر مشکلات مې بیا بېرته قندوز ته ولېږلمه. قندوز ته چې ولاړم هلته زما د خاوند کورنۍ ډېر بد وضعیتونه بیې راسره کوله. بې سواده دي په دې نه پوهېږي چې ازادۍ خواهي چی شي ده وطن دوستي چی شي ده. او بر علاوه حتی په دې دوغانه وخت کې زما د کورنۍ حتی زما خپل مور زما د اولادو خبر چانه واخیستې.
اولادونه مو له خسرانو او یا د پلار له کورنۍ مو لرې وو
بېخي کابل کې وه هېچا یې خبر نه واخیستې. فقط زما مشره لور هغه وخت د 14 کاله وه مریم لیسه کې شاګرده وه او زما کشر زوی می ده 4 کالو نو په خپل دی خپل یو د بل کومک سره کو
په خپل ژوند کولای شوی د دومره وخت چې تاسو زندان کې تیرو دغه سم دی خوند مو څنګه او چیرته وو
خوند گای دلی او گای قندوز کې وو اخترو کې به قندوز لور دی به واځي پاتاس مون ته پیش ترغه چې زه زندان ته لور صف بل اولادو ته می ترنینګ ور کړی وو چې یا به وجل کې ژم یا به زندانی کې ژم تاسو به څه کارونه وکړي. خپل خدای څخه خبر شکر باسم دو خپل اولادو څخه ډیر په دې خوشاله یم چې یو ورځ هم د هیچا نه د ماما نه د کاکا د هیچا دروازې ته نه تلل.
اوس مو اولادونه چیرته دي زده کړې کړي دي کوم ځای ته رسیدلي؟
شکر الحمدلله ګرته په استرالیا کې دي زده کړې هم کړي دي ودونه هم کړي دي. نو زما چوپانی چې خلاص زم افغانستان ته ورته راغلم.
څومره وخت کیږي چې بیرته افغانستان ته راغلی؟
په کال 2000 کې چې راغلم اوس 6 کاله اوسه.
6 کاله مشولخه د طالبانو په دوره کې چې تاسو دلته راغلی و حالته د همیشه د پاره رانغلی بیرته ولاړې استرالیا ته؟
زه طالبانو په وخت کې چرالم فقط کوشش میکنم په درو میاشتې کې می دادم امید مکتب جوړ کی بیا دلې پاته سم داسې بازی وخت سم خوندې نه کې یو مریضی سی یو ز پخپل یو اولاد دوه تبادله 2 کاله یو کال بعد و 3 کاله بعد ورسم نو دلې هم د می وطن دی.
هغه وخت کې زین کسان وای چې تاسو آن د سړکونو جارو کول ته مجبور شوي او ماشومان ول خوندي هم وایستل.
بل هغه اول سر کې چې ما قصه وکړه چې اول سر کې کابل ته وغښتم چې به چوروي ته لوړ شي تحصیل ته برته چولاره ما زید مدیریت څخه بر طرفه کړم بل څوک مقرره کړو. زه څار مکتب ته لوړم چې زما درې ماشومان په فایل باندې درولي و د حسن مقت په نوم یو سړی و هغه د شاګردان ته چې د دې ماشومان چې اول نمره دی په مکتب په صنفو کې د 100 سیاق خورلې دي بوتونه وباسي دی ووله بیا دې د دې څخه سپارچې ورکړه کلی ته د آلچین مکتب ته واستاو او زه فقط وظیفه څخه ګوښه کړم. خو بیا به دغه کې چې ته باید دغه د سجمی کار دی ته باید ووزی سړک جوړو کې بیا به دا ول چې دا د غلامت خان کاکر لور ده و داسې دا دی فیډالان و دا حسنان داسې حکومت راغلی په دې سړک جوړی سړک امرابندی جوړو کې پومبه امرابندی ټول کړه. خو هر حالت ولی چغه خوړه و کوچنیان می ډیر وړه و خو سړی سره چې به می خبره کول څوک د بجړله چې تکا دې خواته می کتل چې ماشومان می وړه دي او دا خلک چې دي د ازما خسرګنیزم اولادونه څوک نه ساتي. خب باید لکه چې کابل ته تبدیل سوم رالم کابل ته بیا نو قسمت و چې زندان ته لاړم یو څه ماشومان میم مشر لور مې عقلا د 14 کال او مشر زوی مې دی دواړه یوې ورته پلار و یوې مور ته خپل خوند رونې وساتل.
هغه وخت چې تاسې د امید په نوم کوم ښوونځی رامنځته کړ هغه ښوونځي بیا څومره وخت دوام وکړ؟ اوس هم شته که نه؟ هغه بیا بند شو.
هغه بند سوی نه دی. هغه مکتب کې مې ډېر مشکلات ولیدي. هغه خارجي کمیټي چې یو ناڅه پیسې یې راکولې هغه هم په موږ ودرولې. بیا کرزي صاحب یې هم ځکه په شیرپور کې راکړه ولی ګرد وزیرانو کې هغه وخت زه د ښځو د چارو وزارت مهینه وم نو ګرد ته مې ځکې ورکړې کورونه. وخت کرزي صاحب زه وغوښتم ما زه کور ته ضرورت نه لرم ول کور نه لرم ما خیر د خیمه کې ژوند کوم خو زه د مکتب ځکې ته ضرورت لرم. بیا دغه مځکه راکړه د معرف په چې دنن د باندې د کار کړی دی دا مځکه مې تا تر کړې ده. بیا دا مځکه مې جوړ کړه خیمې مو درولې زما یو شاګرد و چې زمنون اوس ولی دی د قندار یو دولس خیمې درانیولي وراوړې و په خیمو کې مې دا مکتب جوړ کړي. بیا د ناروی څخه لوی جرګې قانون اساسي ته یو څوک د مالی ضابط په نوم چې د جهاد په فیزې پیژندلم از ما سره همکار و هغه راله وایي مال ته وزیر معرفې ته خو اوس هم خیمې لاندې ناست دی. بیا جدا تللی ول ته پوهنتون استاد شاګردانو پوښتنې کړې چې دا چیرې ده. بیا عکسونه یې وړې وه. بیا یو ډالر د شاګردانو ټول کړي وه چې بیا ما دا د مکتب تعمیر جوړ کړي.
هغه چې بیا لاړم ښوونځی دی یعنی د خلکو نه پیسې هم په مقابل
هغه وخت خو مفت و. بعد لغه چې زه کرزي صاحب سره برلین ته ولاړم په کال 2003 کې بېرته رالم. هغه وخت قانوني صاحب وزیر د معرف و د پوهنې وزیر و. بیا چې رالم هغه مکتب یې زما څخه واخیستې د ګلالۍ بهرام په نوم بل څوک کښېنوله زما یې وس کې. بیا دغسې بیا پاتې سي. بیا بل ځای مې کار وکړې فرزن د ملي پیوستون ستره مشاوره سم لوګر خوست پکتیا کې مې کار کوه. دغسې اوس نو دا 6 کال مې یو مکتب د تاجور کاکړ په نوم جوړ کړی دی چې ابتدایي مکتب دی. هغه مې شخصي جوړ کړی دی. توکل په خدای چې تر کومه چلولای سم و به چلوم.
دا ښوونځی مو څنګه دی؟ په خپلو شخصي پیسو مو جوړ کړی که څوک شته دي چې تاسو سره مرستم کوي؟
تر اوسه هیچا کومک نه دی کړی. په خپلو شخصي پیسو مې جوړ کړی دی. نو وګورم چې څوک کومک کوي یا کنه کوي. دوستان سره څوک ځخ کې چې دا دي ستا لاس نیسم کومک کوم.
بله یو اړیکه فکر کوم چې لرو اړیکه بر واخلو بیرته و پښتنو سره شو. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟
السلام علیکم.
علیکم سلام.
تاسو ته تاسو خور میلما ته سلام. د خور نه د پښتنو د پوس چې وځي په صدا او خوان د غبل کده سره ده کته تاسو سره ده
د پښتنو نه د غوریدون کې اړیکه نیول و چې اوس مو خوند تاسو سره دی کبل میرمنې سره دی او بل خبر ده چې وسم دند لري دولتي وکنه.
زه خو د اتکال کې د دولتي دند نه لرم. د روزګان څخه چرالم بیا مریض وم. بیا با لغه دولتي دند ما ته دولت نه درا کړي او خاون مې په قندوز کې ژوند کوي. زه په کابل کې ژوند کوم.
او روزګان کې چې کله تاسو د پوهنې وزارت مشاور وئ هلته مو کوم کلونو کې دند تر سره کړي او څه کارونه مو هلته تر سره کړل؟
پیش ترغه چې زه روزګان ته لاړ سم دغه د پارلمان د سیاسي روابط سره مشاور وم. د نیویارک یونیورسيټي سره مې کار کاوه. بیا کوچان ته چې کاندید شوم بیا مې ونه ګټله. نو زه لاړم پوهنې وزارت ته. هغه وخت فاروق وردک صاحب وزیر د پوهنې و. نو وردک صاحب اوس به زما ژغ اوري. نو ما ته چې وکتل ما ته ویل خوري زه په دې چوکۍ چې ناست یم تا ته چې وینم زه ډېر شرمېږم. مال ولې خدای وینه کې ول خوري ته چې د پاکستان لاړې تر کومه ځایه تا مکتبونه جوړ کړي و. هر ځای به لاړم چې تا مکتبونه جوړ کړي و. دلته مشاوره سه. بیا ما ورته چې وزیر صاحب یو خبره چې دا څو کاله زه مشاورم د پارلمان د دې روزګان د ولایت څخه هېڅ شاګردان پوهنتون ته نه راتله. دا ولې دا ولایت داسې پسمانه دي؟ د دوی په بودیجه بل ځای ته ورکول کېده. نو دوی داسې تر شا ماته ویل روزګان دې لیدلی دی که یا مالیه خو د افغانستان په نقشه کې ده وزیر صاحب که یا ول و ولې یو مفتش ته مې لوړ سه ته روزګان تفتیش کول. هغه زوفو کې په شفاخانه کې دي او ته وایي زه ځم مال ځای ور لاړ سم چې دا خلک وینې د نږدې. بیا روزګان ته ځي یو میاشتم کتیر که دیر خبرم ملک وزیر سب توکل پا خوده بیاسه پا خبلا داو طلب لارم روزگان تا خو روزگان تا چو لارم دیر ستونزی اغا خلقو درلوده چی پده یو سات دو سات که داغو یعنی دا کدرون ندرلودل مشکل خلقی طول لیوال و دا تعلیم تربیه اغا چی ول چه اغا خلق نگواری تعلیم تربیه اغا گرده دروغ و بخپل خلګوز ما سره ډیر همکاري کړې ده اته تر اوسه ما تلیفونونه کوي وای ته چې لارې برته وای معرف پسینه پروت دی او ته برته وای راسه اته تر اخر چې کرځې سې و ما بری په اخر کې خلکو خواهش وکړي چې دا د ولی پس فت راکه زه چې کرځې سې واشتم ما ته ویل چې خوري نه ته وستا د لاسه په دې پزه راغلی یم اتیا نفر نور ناسته زه په دې زړه کې مې چې شابه شیطانات ورته کړي ول تا په دې روزګان کې څه کړي دوی د شت سره خبرې نه کوي اوس راغلي دی وای دا د ولی په صفت راکه نارینه ګرد او غړه ګرد شې مقرک مال اوس خو زه د جای دغه جایزې ورسوم کای چې هلته مې داسې نارینه تغییر ورکړی دی نو ښه خاطر ځین لرم ډېر ښه خاطر لرم ورې مې دونه وکولای شي چې فرزن لاس شاګردان لار سي ترکمنستان ته تحصیل ته اول اپلای چې کانکور امتحان مې هلته واخیستې لاس نفر مصر ته ولېږل لاس نفر ترکیه ته بیا د سکالرشپ را کی د دغه امریکایي دغه څخه پانتون څخه هغه کی شکر شاګردان رااله
ظرفیتونه او چې تاسو به هر هیوادونو ته ولېږئ یا په کابل کې هغوی مشت چیز دکړي وکي
دا سو چې ظرفیتونه پدې چې د ولایتونو چې دی ډېرې ولایتونه چې ما په خپل هغه وردک سپ ته ولیکل چې پدې کې څه مشکلات دي هغه ډېر ستونزې دي یوازې کاش کې یوازې د طالب ستونزې وای یواز د طالب ستونزی نه و نور ستونزی هم و چی هلته نه غواړي چې کدرونه باید اوسي دا خلک باندې دغسی ظلم دوی وچلی دغسی په پټو سترګو وساتي خو دا کسان چې لاړه هلته امتحانونه ورکړه او دا کانکور ته راله یعنی ما هغو څخه داسې ډېر سخت امتحان واخیستي چې ولسوالۍ څخه راله او دوی امتحان ورکي او راله او الحمدلله اوس کامیاب سوي هم دي نو زما عقیده دا وم بل پلان می دو چې ما وردک سپته خبری وکړه مالدغه ولایتونه چې د جنگ اول خط دی او دوی کدرونه نه لري موږ کولی شو د هر ولایت څخه د اووم سم څخه تر دولسم سلسل شاګردان راوړو دلته شل ایریا ورته جوړ کړو ښه همدغه مکتبونه ورته جوړ کړو چې دا الکان کې تغییر راسي موږ کولی سو چې هلته په ښځو کې هم تغییر راوړو په نجونو کې ولی چې ما په روزګان کې د دو میاشتو لپاره یو انګلیسي کورس جوړ کړي هغه ته باید لم راتلم زی چې ولیدم دغه الکان ثابت د دې سبا سو چې لاس د نجونو مکتبونه هلته جوړ شي
نجونو
مکتب نجونو چې شپږم صف ویلی په کور کې ناستې وې چا نه پرېښول باید لکه ما مشران مې را دعوت کړ د دوی پلانونه بیا دوی اجازه ورکړه چې باید زن نارینه معلمان ورته مقرر کړم نه وقتی یو شز هلته کار کوي هغه پوهېږي چې شزم یو نارینه غوندې کار کوي او ښه په دلسوزي کار کوي افغانستان خلک شکر الحمدلله ګرده مسلمانان دي په خپل شعبت پوهېږي خو شرط دا دی چې څوک په اخلاص کار وکړي په صداقت کار وکړي
یو اړیکه به له هلمند را واخلو وګورو چې څوک دي مهرباني وکړي
وعلیکم
السلام څوک
سلام دغیر رحم الدین من دلمن ولی از خمال کنی وجه
رحم الدین مهربانی
سلامون نیکی لی احترامات اول افتا خدر نیا و قدر ملی بلمانی تا و اولیدون کتا و کارکوون کتا ولی نکوما
علیکم سلام خوشحال
اصوم چی داسی تاولی مرمونی لرو او داسی امور لرو چی اغیر دیر سکول بسرا سرا دا هم خول حدس کدوا امر کردی دی دا خورکی سیم دا پشتان دا چی دیا دا سولی فبارکن کم فاجات کردی کنا دیکھ
خغلی رحیم الدین پدیره پختنه وکړه چې د سول په برخه کې مهم فعالیتونه تر سره کړي کنه تاسو یواز فکر کوم د هغه دوه مېرمنو په ډله کې وای چې روسیه ته ولاړې د سول په مذاکراتو کې مستقیمه توګه دخیل وای څنګه مو وغوښتل تاسو ته بلن لیک راسته بول شوی بو په خپل ولاړې مهرباني
ترسی وخت چې ما پارلمان کې کار کاوه نو هلته خو تاسو پوهېږئ چې دا وکیلان او سناتوران سیاسي تحفظ لري نو ما د سناتورانو سره خبرې کړې چې راسې موږ په سوله باندې کار وکړو و چې ما ته تلیفون وکړي چې یو ور کرځی صاحب غوښتې بیا چې ورې ورلم ډېر مهرباني وکړه وایي دلته خور کښېنه د ګرده په مخ کې وایي ول دا اول څوک ده چې د سولې ږغ یې پورته کړي سولې بیرغ یې خو په دې کې ډېر وټکول سوه نو ما ته ویل چې خورې اوس د آرامي وخت تېر شو بیا د ملا وتړه چې بیا ستا کار شروع سو. پاسپورت یې راوړل چې لاړم، بیا وویل چې خوري دعوت شوې روسیې ته، داسې د دوی د سل کلن دوستي په دغه کې و، څنګ ته طالبان مشران هم هلته راځي و په دې باندې به خبرې بیا نو هغه ولاړو نو قسمت څه وي.
ډېره مننه اغلې تجور کاکړ چې زموږ بلنه مو ومنله سټوډیو ته راغلی، او درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې تر دې دمه مو راسره ملتیا وکړه.
او زه هم په اخر کې مننه کوم چې تاسو هم زما وسغه معلم او ستاسو سره مې څو دقیقې خبرې درلودې، ستاسو هم ډېره مننه.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشی، باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.